درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړي وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. دا مو د نننیو خبرونو د سر موضوع ده. د نن ورځې خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې تیره شپه افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر تللی و ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمیر 45 ښودل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا امریکا ولسمشر وایي واشنگتن له طالبانو سره خبرې اترې بیرته پیل کړې دي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې تیره شپه د باګرام په هوایي اډه کې وکړې. هغه په یو داسې سفر چې مخکې نه و اعلان شوی تیره شپه افغانستان ته ورسید. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې وکتل او د امریکایي سرتیرو سره یې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ټرمپ وویل هغه په دې باور دی چې طالبان ور بند غواړي.
That totally taken care of in a very short period of time, and we'll see what happens. The Taliban.
یو طالبان یو توافق غواړي. موږ به وګورو که چیرې هغوی د یوې هوکړې په لټه کې وي نو یو واقعي توافق به وي. موږ ګورو، خو زه فکر کوم چې هغوی یو جوړجاړی غواړي. د امریکا ولسمشر په سپتمبر میاشت کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د نهو پړاوو خبرې وروسته لاغې وځنډولې چې د کابل په میکرویانو سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې او امریکایي سرتیری او 11 تور کسان ووژل. ټرمپ همداراز تایید کړ چې په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیانو شمیر به چې د 12,000 ترمنځ دی 8,600 کسانو ته راکم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ هم لرو. دا عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون په پام کې لري. دا ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کېږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. دا د انتخاباتي ډلې لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرحمن پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نننۍ ورځ به تاریخ جوړونکې وي. په همدې حال کې د کابل د ګارنیزون قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې لاریون لپاره د حضوري چمن ساحه ټاکل شوې ده. ګارنیزون له لاریون کوونکو غوښتي چې په نورو ځایونو کې د مظاهرې نه کوي او د پلازمینې اوسیدونکو ته د لانجې نه جوړوي. د کابل ګارنیزون قمندانۍ دا هم ویلي چې معترضان د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. د ثبات او همپالنې ډله وایي انتخاباتو د خپلواک کمیسیون باید د هغه شاوخوا 300,000 رایې چې دوی جالي بولي له سیستم څخه وباسي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قانون پر خلاف کاري نه دی کړی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو سره د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا غونډه د ولسمشر غنی په مشرۍ تیر ماښام پارک کې جوړه شوې وه. جمهوری ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي په غونډه کې ټینګار وشو چې دا قضیه باید د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا وڅېړل شي او دا ادارې د بیا خلکو ته په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودي په دې وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له زده کوونکو هلکانو څخه ناوړه استفاده شوې. نوموړی وروسته د ملي امنیت لخوا ونیول شو. په دې پسې د ملي امنیت له توقیف ځای څخه د محمودي او د هغه د یو ملګري احسان الله حمیدي خپرې شوې ویډیو هم یو لړ غبرګونونه وپارول. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادۍ رډیو ته وویل چې محمودي او حمیدي خوشې شوي او د کمیسیون ته سپارل شوي دي. د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو له خوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمیر 45 تنه ښودل شوی. پرونی خونړی مرګ ژوبله وروسته له هغې پیښه شوه چې زرګونه کسانو اعلان شوی ګرزبندیز ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره واټونو ته راووتل چې د چهارشنبې په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر کنسلګرۍ د قهرجنو مظاهرهشیانو د برید او د کنسلګرۍ د سوځولو پر مهال د پولیسو په ډزو وژل شوي وو. مظاهرهشیانو غوښتنه کوله چې ایران باید د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې 9 کسان په ناصریه کې، 12 کسان په نجف او 4 نور په بغداد کې وژل شوي. دا فرانسې ولسمشر وایي د پر خپل خبره ولاړ دی چې ویلی و د ناټو مغز مړ شوی. ایمانوئل ماکرون د نومبر په 10 اکانومیس مجلې سره په خبرو کې د ناټو د ستراتیژیک همکارۍ پر نشتوالي خپګان ښودلی و. آی ویلی و چې د ناټو سره د امریکا د تعهد کمزوري کېدو ته په سترګه ګوري. د مکرون څرګندونې هغه مهال د دې ټلوالي د غړو له غبرګون سره مخامخ شو او د ناټو مومن چین ستولتنبرګ د دې ټلوالي د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر د نومبر په 28 په پاریس کې د ناټو له مومن سره له کتنې وروسته ویل چې دی لا هم په دې اړه د ابهام د رابرسېره کولو هڅه کوي، ځکه باور لري چې د دې ټلوالي ګټو ته په پام سره دا کار غیر مسؤلانه دی چې موږ لا هم د مالي او تخنیکي مسایلو په اړه خبرې وکړو. د آذربایجان واکمن ګوند پریکړه کړې چې پارلمان منحل کړي او د ګوند له مشر جمهور رئیس الهام علیوف څخه وغواړي چې له وخت مخکې عمومي انتخابات وکړي. د نوي آذربایجان واکمن ګوند اجرایه منشي علي احمدوف په پلازمینه باکو کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د اصلاحاتو د پالیسۍ ملاتړ د دې پریکړې هدفونه دي. ښاغلي احمدوف زیاته کړه چې له وخت مخکې انتخابات به د آذربایجان د مقننه قوې له عصري کولو سره مرسته وکړي او د اقتصادي اصلاحاتو بهیر به چټک کړي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل. لکه په خبرونو کې مام چې واوریدل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه دا رپورټونه دي چې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې دراوړو. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په باګرام هوایي ډګر کې له خپلو سرتیرو سره د شکرګزارۍ د ورځې یا تنکس ګیوینګ په مراسمو کې ګډون کړی. نوموړي له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم کتلی دي. د ټرمپ د دې سفر په اړه چې څه معلومات تر اوسه پورې رامخته شوي دي، دا به درسره شریکو. دا به هم واورئ چې تمه د افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغو بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په یو بل رپورت کې به دا درته معلومات په دې اړه درکو چې د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو بچیو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال 15 کسان وژل شوي دي. په ځینو رپورټونو کې دا شمیر 50 ښودل شوی دی. که وخت نور رپورټونه هم لرو، د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال وویل له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. ولسمشر غني هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له ټرمپ سره یې کتلي او خبرې ورسره کړي. د امریکا ولسمشر په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو له یوې حملې وروسته له دې ډلې سره خبرې ځنډولې وې. ښاغلي ټرمپ پرون له ولسمشر اشرف غني سره هم وکتل او وروسته یې د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال له طالبانو سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون ناوخته افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غني سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقې ته ورسیږو. دا به یو رښتینی موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي، علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو سی غواړي. ټرمپ تقریبا دوه میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یولس نور کسان د کابل په مکرریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووژل شول، او په غبرګون کې ښاغلي ټرمپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وځنډولې. ټرمپ هم همداراز تایید کړه چې دی به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 1200 او 1500 ترمنځ دی 8600 ته راکم کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپله الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ټرمپ په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیل مرغان او کچالو پخه کړي وو هم وخت تیر کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د هغو بهرنیو غلو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي یا دې ځواکونو ته تسلیم شوي. د داعش ډلې سلګونه وسلوال چې یو شمېر بهرني جنګیالي هم پکې دي، په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې ځانونه افغان حکومت ته تسلیم کړل. په همدې حال کې وی هندي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې افغان حکومت ښایي د داعش ډلې لس جنګیالي د هند حکومت ته وسپاري. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې د هغو سلګونه جنګیالیو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یوه هندۍ ورځپاڼه کې په دې اړه د یو راپور له خپرېدو وروسته پرون ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. د راپور له مخې ښایي هغه هندي اتباع چې په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله د هند حکومت ته وسپارل شي. حقمل په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو دومره یو ویل چې د دې کسانو په اړه به په نږدې راتلونکي کې پریکړه وشي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته په تیرو څو ورځو کې څه باندې 600 دایشان او د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي. په دوی کې یو شمېر د مختلفو هیوادونو دي چې نظام به د خپلو پالیسیو او قوانینو پر وړاندې خپل قانوني اجرات چې څه په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي.
د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې په تسلیم شویو کسانو کې 14 تنه د هند وګړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دا کسان د افغانستان او هند ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر بنسټ سپارل کیږي. دا موافقه افغان چارواکو په 2014 کال کې په نوي ډیلي کې لاسلیک کړې وه، خو سند یې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په افغانستان کې د هند سفیر ترمنځ په کابل کې تبادله شو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په هغه څه باندې 1500 دایشیانو کې چې په دې وروستیو کې تسلیم شوي د پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیانی تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور رڼا واچوله.
تر اوسه پورې د زرو په شاوخوا کې داعش وسلوال د خپلو کورنیو سره چې پکې مېرمنې او ماشومان دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په دوی کې تر 500 زیات د دوی جنګیالي دي. د لسو هیوادونو اتباع چې په دې کې زیاته برخه یې پاکستاني دي، ایران، د ترک، اردني او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم په دوی کې شته دي.
ولسمشر اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال په دې ولایت کې د داعش ډلې د ماتې خبر ورکړ او ویل د داعش د پاکستانی غړو ښځې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه بلکې د هغوی خپلوانو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت ډلې وسلوال په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د داعش ډلې د خراسان څانګې په نوم خپل حضور اعلان کړ، او وروسته یې بیا د اچین ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې ځینې سیمې ونیولې. د ډلې تر دې دمه د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې لیکلي ملا برادر د نویو متحدینو په لټون پسې وتلی. له لندنه دې خپرېدونکي ورځپاڼې لیکلي د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د همدغو هڅو په دوام تهران ته تللی و او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. طالبان وایي د سیمې هیوادونو ته اکثر دغه سفرونه په روانو چارو باندې د بحث لپاره کوي. د سیشن به پورزی هم له ظریف سره د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو خبرې کړي. د انډیپندنت فارسی په دې مقاله کې راغلی چې یو وخت ایران له طالبانو سره سخت دښمنی درلوده، خو اوس یې د دوستۍ لاس ورکړی او اړیکې ورسره لري. ان تر دې چې د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو ته د ایران په خاوره کې د روزنې کمپونه جوړ شوي او وخت نا وخت ورسره د پیسو او وسلو مرستې کیږي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د تهران د دوستۍ په بدل کې د افغانستان په لویدیځو برخو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي تر تیغه تیر کړي او حضور یې ختم کړی دی. د امریکا دفاع وزارت هم شاوخوا لس ورځې مخکې ویلي وو چې ایران په منځني ختیځ کې ځینې ترهګرې ډلې او هم طالبان تمویلوي. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په پیکینګ کې جوړیدونکې بین الافغاني ناستې ته هم اشاره کړې چې اوس طالبانو په دې خاطر ځنډولې چې د افغانستان لخوا د ګډونوالو له لیست سره نه دي جوړ. طالبانو دغه لیست دولتي بللی او د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په لیکنه په دې لټه کې دي چې د سولې په خبرو کې بیلابیل لوري او ګوندونه برخه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو باندې مقاله لیکلي چې ګڼو کسانو ته پکې تلفات اوښتي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې چې په کندوز کې شوې د چارواکو په خبره 15 ملکیان د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته تایید کړي چې د ملکیانو یو موټر چهارشنبه په امام صاحب ولسوالۍ کې په هغه ماین ور برابر شو چې طالبانو کېنولی و. نیویارک ټایمز لیکلي دا ملکیان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یوې سیمه کې د واده محفل ته روان و چې د ماین د نید کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. ورځپاڼه لیکي دا پیښه ښیي چې د افغانانو په ژوند کې د غم او ښادۍ واټن څومره کم دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي په دې ماین چاودنه کې د 40 کلن عزیز رحمان مور، ښځه، خور او 15 بچیان ووژل شول. عزیز رحمان ویلي د خپلې کورنۍ غړیو ته یې نوې جامې اخیستې وې، خو اوس یې ښادۍ په ابدي ویر بدله شوه. ورځپاڼه لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د چهارشنبې ورځې د بمي چاودنې په اړه څېړنې کوي. د جنگ د لمنې په غزیدو په بمی چاودنو او هوایی بریدونو کې د راپورونو په اساس د ملکانو مرګوبله زیاته شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چاودنې د افغان ملکانو د مرګوبلو یو لوی لامل ده. ورځپاڼې لیکلي په 2013 کال کې تقریبا 400 ملکان په بمی چاودنو کې وژل شوي دي.
تا افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو اولادونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. د پوهنې وزارت له قوله دا پریکړه په 1999 لمریز کال کې عملي کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي ښوونځیو ټولنه وایي دوی د دې کار عملي کولو ته چمتو دي. امید ظهیر ملي په اړه رپورټ لري.
پوهنې وزارت د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانی شویو سرتیرو اولادونو ته په وړیا ډول په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابروي. دا وزارت وایي د هغې هوکړې له مخې چې د دوی او د خصوصي ښوونځیو ټولنې ترمنځ شوې، د هغو سرتیرو اولادونو ته به هم له 10 تر 50% تخفیف ورکړل شي چې اوسمهال په خدمت بوخت دي. د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت وایي په دې هوکړه کې هغه ماشومان هم شامل دي چې درانه کارونه کوي او یا د ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي. د سرچینې له قوله د دې هوکړې پر بنسټ به یوازې په کابل کې 4,320 ماشومانو ته په 1399 لمریز کال کې په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره شي. دوای د پریکړه د پوهنې وزارت او خصوصي ښوونځیو ترمنځ په غونډو کې شوی او بالاخره همدا نوملړ موږ ته راورسی چې موږ په 1399 لمریز کال کې په همدې شمیر ماشومان چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ غړي دي تر پوښښ لاندې نیسو. البته په دې ماشومانو کې یو شمېر هغه هم شته چې د غربت له کبله ښوونځیو ته نشي تلای. د ټولو هغو ماشومانو شمېر چې په 30 ولایتونو کې له دې خدمتونو ګټه اخلي د روان کال تر پایه معلومیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د مستحقو ماشومانو پر نوملړ یې کار پیل کړی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان دا چې ولې تر اوسه موږ نه یو توانېدلی چې دا تګلاره وروستۍ کړو، دلیل یې د دې پروګرام شفافیت دی، څو مستحق خلک ترې برخمن شي. د افغانستان د خصوصي ښوونځیو ټولنه هم زده کړو ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنیو د ماشومانو د جذب په اړه خبره کوي. د دې ټولنې رئیس محمد داود بابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مکاتب خبری یو هم علاقه نیسی که منگ تا فرمی را که او منگ حاضری ویشی دفتل منسو وینو لپاره هم رایگان باندې
د افغانستان د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2200 خصوصي ښوونځي شته چې یوازې 1200 په کابل کې دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې د هند سفیر وایي هندوستان د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ سرسنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکي هم دي. په کابل کې د هندوستان سفیر وینې کمار چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغان سولې په ملاتړ نړیواله اجماع رامنځته شوې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د سولې په تړاو د وروستیو هلو ځلو په درشل کې هندي چارواکي هم په افغانستان کې د سولې د راتګ څخه د ملاتړ ترڅنګ د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر وینو کمار چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ د هغوی د پټنځینو د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي. ښاغلي کمار د سولې په پروسه کې د افغانانو پر مالکیت ټینګار وکړ.
دوی زه اوس به ټینګار کوم چې د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې څخه ملاتړ کوم. زه فکر کوم چې په لومړی قدم کې د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع ترڅنګ له تروریزم سره پر مبارزه هم باید ټینګار وشي. د هندوستان دغه ډیپلوماټ هیله مند دی چې د زلمی خلیزاد هڅې به د افغان سولې لپاره مثبتې پایلې ورکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې خبرو پر وړاندې جدي خنډ دی. په ورته وخت کې په نړیوالو مسایلو کې یو شمېر افغان کارپوهان په کابل کې د هند سفیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي اوس ټول هیوادونه په دې باور شوي چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم
حالات داسې راغلي چې هر سړی د افغانستان په سوله کې خپله ګټه ګوري. یعنی جګړه نور انتخاب نه دی بلکې سوله د ټولو لپاره انتخاب دی او پر دې باندې تمرکز کوي. خو اوس بعضې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په بنیاد باندې د افغانستان سوله او د افغانستان راتلونکی تعریف کوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هم د سولې په پروسه کې د افغانانو په مالکیت د دې پروسې کمیابېدل شونې بولي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق په جنوب کې د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې دا شمېره تر دې زیاته ښودل شوې او 45 یاده شوې ده. پرونه خنړی مرچوب له وروسته لاغه پیښه شوه چې سرګونه مظاهره شیانو د پولیسو لخوا ګرزبندیز لپامه وغورځوه او په نجف ښار کې د ایران د کنسلګرۍ د سوځولو پر مهال د خپلو وژل شوو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. نور تفصیل احمد تکل دراوري.
د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي سیمو کې پرون پنجشنبه خنړی نښتې وشوې. زرګونه کسانو اعلان شوي ګرزبندیز ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره وټونو ته راووتل چې پولیسو د چهارشنبه په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر قنسلګرۍ د قهرجنو مظاهرهچیانو د حملې او سوځولو پر مهال په ډزو ووژل. د عراق په پلازمینه او جنوب کې له 2003 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د صدام حسین رژیم وپرځول شو د نارمیو تر ټولو زورهوره څپه روانه ده. مظاهرهچیانو د چهارشنبې ورځې په ماښام په عراق کې د ایران د لاسوهنو پر ضد قهرجن اعتراض وکړ او په نجف کې د ایران قنسلګرۍ ته یې اور واچاوه. دوی شعارونه ورکول چې عراق دې بریالی وي او ایران دې ووځي. د کنسولګری د سوځیدو پر مهال ظاهرا ایرانی ډیپلوماټان استل شوی وو. روغتیایي چارواکي وایي درې کسان تیره شپه ناوخته د همدې سوځول شوی کنسولګری مخې ته په ډزو ووژل شول. ایران د اعتراض کوونکو پر ضد د قاطع اقدام غوښتنه کړې او د بهرنیو چارو وزارت د حمله غندلې ده. د عراق پوځ وایي چې صدراعظم عادل عبدالمهدي د دې اعتراضونو په ځواب کې پرون سهار د پوځ قمندانانو ته امر وکړ چې د امنیت او نظم د اعادې لپاره ناامنه ولایتونو ته نور ځواکونه واستوي. خو په همدې ورځ مازیګر ښاغلی عبدالمهدی پوځي قماندان جنرال جمیل شوماری له دندې ګوښه کړ. نوموړی د صدر اعظم پلرني ټاټوبي جنوبي ښار ناصریه ته چې له څو اونیو راهیسې د اعتراضونو مرکز ګڼل کیږي استول شوی و، خو په دې ښار کې د معترضانو د ځپلو عملیات په خاص ډول ځکه خونړی و چې د ډاکټرانو او امنیتي سرچینو په وینا پولیسو له دې سیمې د تحسن کوونکو د تصفیې لپاره ډزې وکړې او په دې ترڅ کې 25 کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د ناصریه والی د دې مرګ ژوبلې پړه پر شماري واچوله او څو ساعته وروسته صدراعظم عبدالمهدي نوموړی له دندې لرې کړ. په ناصریه کې د پرونیو نارامیو پر مهال اعتراض کوونکو د پولیسو یو سټیشن ته اور واچاوه، بیا یې د پوځ لویه اډه کلا بنده کړه او د سیمې د ځواکمنو قبایلي مشرانو وسلوالو کسانو لویه لاره بنده کړه څو مرستندوی ځواکونه ښار ته ونه رسیږي. د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو له تلفاتو سره د اکتوبر له لومړیو په عراق کې په پیل شویو نارامیو کې د مړو شمېره د فرانس پرس خبري اژانس د ارقامو له مخې 380 ته لوړه شوه. د دې ارقامو له مخې په دې ترڅ کې له 15,000 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. حکومت د تلفاتو دقیق ارقام نه دی ورکړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. خغلی ټرمپ پرون د شکرګزارۍ یا تانکس گیوینګ په مراسمو کې د ګډون لپاره چې له خپلو سرتیرو سره په باګرام کې تیر کړي افغانستان ته تللی و. ولسمشر ټرمپ همدارنګه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکتل او اعلان یې وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې پیل کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون په پام کې لري. دا ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کېږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. د عراق په جنوب کې د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. په ځینو نورو ریپورټونو کې دا شمېره 45 ښودل شوې ده. د فرانسې ولسمشر وایي پر خپله هغه خبره ولاړ دی چې ویلي و د ناټو مغز مړ شوی. ایمانویل ماکرون د نومبر په اومه له اکانومیست مجلې سره په خبرو کې په ناټو کې د ستراتیژیکي همکارۍ په نشتوالي خفګان ښودلی و او ویلي و د دې ته د ناټو سره د امریکا د تعهد د کمزوري کېدو په سترګه ګوري. او د اذربایجان واکمن ګوند پریکړه کړې چې پارلمان منحل کړي او د ګوند له مشر جمهور رئیس الهام علیوف څخه وغواړي چې له وخت مخکې عمومي انتخابات وکړي. دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې چې زما همکار سلطان محمد سرور راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه ورو
د ژوند رنگونه.
دما نوم ریله د کابل اوسیدونکی.
یوه ښځه څنګه کولی شي چې خپل ژوند ښه جوړ کړي؟
په ځوان ولري له میړه سره د ملا تړي خپل اولاد د نیک سالي لوی کړي، فکر دی ورته ونیسي، خپل خسر او خوښ سره د ښه وکړي، په کور کې دی.
یوه ښځه کولی شي چې خپل ژوند ټول تنظیم کړي، ځان ته خوشحالي راوړي.
ولا کولی شي. اول ما خپل ډېره خوشحالي مخکې راوړي.
څنګه دراړه خاله جانې؟
ما خپل 15 لورګانې یو زوی و. ما میړه سره د سملا وتړله. میړه مې ډګروال و، په دیدیار سوکانه ډګروالانه وخل وزتینه. او ما زنانه نان با این ډوډۍ اخیسته په قراردادی مې خور کې او سړی ته ورکوله. بیا به مې خپل اولاد په سات خپل خوان. اگر څه خوان به مې زوریده چې تواله د سکه ما بل نه دا غیرت او د کې بشرم نه ده. بیا به مې یو لورکۍ مې واغې ته به مې ویلې چې ویوړه له به مې له پوز د پټ ونی سات ماما دې ونی ویني چې زاره به وي. په دغه رقم ما خپل ځن خوشاله مخکې بوله.
څنګه بیا دغه د ژوند ثمره موس چې مثلا اولادونه مو دي د خو روزه شل پانتونونه هر څه ویل
سالي د سه پینځل ورګانه مې نامه خدا هم د سه دولسم مې پیویلې پانتونونه مې پیویلې قران شریف مې پی ختم که زوی مې اقتصاد پانتون ویلې د ختم پیسې به مې زوی راوړلې قران شریف او د ختمو ته بلاکو ته ته بیا به سل روپۍ 200 روپۍ څوار کړې هغه به ما ورته ساتلې ما پانتون پیویلې ورګانه مې درې واده دي یار خسرانه راته وای خدای دې و پښته وبخه څه د سه نیک سالي اولاد لوی کړم زه تیم کور کم شکر دا انګور مې ده تړای می لورګان می شکر آرام زندگی
یعنی کڅو گو غواړی الله علی د معقول لار نه خپل ژوند خوشاله کړی
خپل ځان خوشاله کړی قرمان خزې په خدای و ما مرتبه می د خپل خپلوان وای د مډال لایق لري سم مډال در دا په در رقم خپل اولاد ورسو اره خزه کوي سي دا خنډه چې باید تنا نر مسولیت لري خزم کوي سي